کولی شئ د څلورو بجو له خبرونو وروسته تلیفون راوکړئ. خو اوس په دې اول ساعت کې د اوبو او برېښنا پر موضوع خبرې کوو.
بله، من هم سلام خدمت شما تقدیم میکنم. خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی. همانطور که اسمت سارون گفت، در برنامه در دو ساعت میزبان شما هستیم و قسمت اول این برنامه با بی‌برقی ها و همچنان پلان هایی که وزارت انرژی و آب افغانستان داره بحث خواهیم کرد. در ساعت دوم بعد از نشر خبرهای چهار برنامه ما روی برخی از برنامه های مشخص نامزدان ریاست جمهوری اختصاص داده شده. حالا در ساعت اول، برق در افغانستان از مشکلات بوده که اجگاه برای آن یک راه حل دائمی پیدا نشده. اگر سروی صورت گرفته، کار تکمیل نشده. تمامی پروژه های برق افغانستان که تکمیل هم شدن مربوط میشه به دوره شاه و سردار محمد داود خان. حتی در 12 سال گذشته با وجود میلیاردها دلار کمک‌های بین المللی، چی در مناطق امن و چی در مناطق نارام، کار در قسمت انکشاف برق صورت نگرفته. حتی بندهایی که کارهایشان تقریبا در دوره های گذشته، یعنی حدودا 30 سال پیش به پایان رسیده بود، هم تکمیل نشدن. حالا مردم تا چه وقت منتظر وعده ها باشند و بر بیرون رفت از این مشکل کدام رای حل دائمی در نظر است؟ مهمانان ما در این برنامه انجینیر عبیب رحمان رحمت ماهیار، مشاور وزارت انرژی و آب افغانستان، و آجی محمد فرهاد صدیقی، عضو کمیسیون آب و برق ولسی جرگه به سوالات ما و شما پاسخ خواهند گفت.
نو انجینیر صاحب حبیب الرحمن رحمت مایار تشریف راوړی دی او حاجی محمد فرهاد صدیقی تسترګ پلار یو ګوندی په توشي بو کې تشریف راوړی. پر حال انجینیر صاحب مایار، تاسو ته هر کله وایو که تاسو اول عمدی مسلې باندې خبري وکړي چې ولې په تیرو دیارلس کلونو کې حتی هغه پروژه تکمیل نشوي چې د سردار محمد داود خان په وخت کې تقریبا 90% کار بشپړ شوی و. د علت سره مثلا د سلما بند یا د کمال خان یا تا د کجکي چې ډېر کار یې په هغه وخت کې شوی و، لیکن په دې وروستیو دیارلسو کلونو کې نه یوازې کوم بل نوی بند جوړ نه شو، لوی بند البته، بلکې هغه 90% چې د کوم پروژو کار بشپړ شوی و هغه هم بشپړې نه شوې. علت سره
بسم الله الرحمن الرحیم، ز خپل سلامونه در آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او تاسو درنو ملمنو ته وړاندې کوم ښه پوښتنه مو وکړه. تاسو خبر یاست چې اووه دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې ناورین روان دی او دا ناورین مختلف عوامل لري. حتی هغه پلانونه او ماستر پلانونه چې په تیرو دورو کې مطرح شوي و د سردار شهید داود خان د زمانې نه او په فعلي شرایطو کې په دې ټولو باندې کله چې انتقالي اداره او موقته اداره جوړه شوه په دې باندې د سره غور وشو او هغه بندونه چې د افغانستان د انرژۍ د سکتور د عمده انرژي برونکي سورس په توګه یا د منبع په توګه ورته کتل کېدل، هغوی اولویت بندي شول او په دې باندې له سره غور وشو چې تاسو ته معلومه ده د انرژي په سکتور کې بندونه د هغوی مطالعات د هغوی فیزیبلیټي ستدي یا د امکان سنجي مطالعات د ډیر وخت نیسي. یعنی دا حتی کله چې د سیسموګرافیک مطالعات وربند کیږي او یا هم دا چې آیا دا بند په دې ځای کې په اقتصادي لحاظ باندې چې موږ هغه ته په انجینري اصطلاح کې آی آر آر وایو، آیا دا مناسب آی آر آر هغه فیصدي چې په نړیوالو ستاندردو کې برابر ده ورته ورکوي کنه؟ دغه ډیره زمانګیري یا حتی هغه بندونه چې سردار شهید داود خان پلان کړی وو د ډونرونو کله چې د ډونرونو سره تماس نیول شوی دی، د هغوی عدم علاقمندي نظر په دې چې د افغانستان دریابونه ګاونډیو هیوادو ته ورلویږي، نو د هغوی هغه حساسیتونه چې په دې اړوند موجود دي هغه هم دغه عوامل بي چې د پروژې عوامل دي چې نه دي تطبیق شوي. خو زه په مجموعي ډول سره دا ویلی شم چې د افغانستان پروژې چې نه دي تطبیق شوي دا مننه لري چې په دې کې هیڅ کار نه دی شوی. د دې لپاره 1546 بندونه په وړو او لویو ظرفیتونو باندې مطالعه شوي دي. د ځینو بندونو مطالعات لا جریان لري. په تور د مثال د باغدري، د پنشیر بند، د ګلبهار، د پنشیر بند دوهم سروبي، دی کامی باندې
مخکې تر دې چې په دغه موضوع خبرې وکړي پام دې استاد دې مخکنیو خبرو په ارتباط تشویل چې دوناران یا مرستندویان نول حاضر چې په لوی پروژو کې مرسته وکړي، مثلا د سلما بند به راوخلو هندیان حاضر شول پیسې هم ورکړي کومک هم ورکړو، لیکن داسې ویل کېږي چې ستاسو په وزارت کې دغسې یوه اراده نه وه، شاید کوم مصلحت و د ګاونډیانو ګاونډي هیوادونو سره د دوی نه غوښتل چې دغه بند مکمل کړي، په ځلونه یې وویل شول چې ډېر ژر به دا بند مکمل شي لیکن مکمل یې نه کړو.
زه ته یوې اندازې پورې د دغو اوازو او انګیرنو سره موافق نه یم. وزارت همیشه دا ته په تلاش کړی دی په ډیرو سختو شرایطو کې د کابل ښار وروسته له جنګ نه په تپه تیاره کې وو او د موږ ظرفیتونه واقعا ډېر ټیټ وو، یعنی وزارت خپل پلانونه طرح کړي. دا چې د هندوستان د حکومت خپله په حکومت کې د دې بند د بودیجې د تغییر په هکله څه مشکلات رامنځته شول، دا داسې معنا لری چې وزارت دا عقیده نه درلوده او یا هم وزارت نه غوښتل چې دا بند جوړ کړي. په وزارت کې همیشه دا خوشبینی موجوده و او دا اراده موجوده و او دا اوس هم او چې دا بندونه ډیر ژر جوړ شي. دا اوس هم تاسو کله چې د سلما بند تکمیل شي مونږ مطمئن یو چې دا به 40 میگاواټ انرژي زمونږ جنوبي او جنوب غربي حوزې ته ورولېږدوي، چې په دې کې به هرات، فراه او بادغیس او همدارنګه په خپله غور ولایت پکې شامل وي. یعنی هغه موضوعات او انګیرنې او هغه انګازې چې موږ د نه د بد نیت په حق لرو دا کاملا غلطی دي. ولې څه چالشونه موجود دي موږ هم نه راده وځي کده په داسې سین باندې واقع دي همیشه
صحبت شما را قطع میکنم. ببینین ما به خاطر دارم که وزیر سابق انرژی و آب در سال 2006 گفته بود که کار سروی بند باغدره که شما پیشتر روش اشاره کردین در سال 2009 کار سروی تکمیل میشه و در سال 2013 کاملا این پروژه افتتاح میشه. چرا چنین نشد؟
بله، مطالعات جیولوژیکی که در این مورد صورت گرفت متاسفانه عرف شما بسیار بجا هست، ولی ای که دونر حاضر نشد برای ما پول بده و یا به اصطلاح ریلکتیویتی دونرها یا عدم تمایل دونرها به همچون پروژه های مشروط که آبی از او به کشورهای همسایه میریزه یک سلسله حساسیت ها را داره. به طور مثال یکی از بزرگای دونرها گفته بود که هر قطره آبی که به کشورهای همسایه میریزه ما بالای از او دریا هیچ حاضر نیست که بدون از توافق متقابل و به اساس تعاملات و قراردادهای بین المللی و منطقوی و کراس بوردر واتر ایشو منیجمنت که البته یک منیجمنت آبهای فرامرزی و یا آبهایی که به کشورهای همسایه میریزه و اونا مستفید میشه، این اساسیت ها وجود داره. یعنی این عوامل از این عدم علاقمندی دونرها و این که دولت افغانستان اولویت های کاریش در چندین پیلر که شما به اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان متوجه هستین که یک از پیلرها به اصطلاح تاسیسات عامل منفعه است و این پروژه آبی نیست که
بله در پروژه باغدره چقدر فکر میکنین که پای همسایه ها دخیل بوده، چون اخو خیلی فاصله زیاد داره با مرزهای افغانستان.
امی دریاها را اگر ما اطور تحلیل بکنیم و تعقیب بکنیم میبینیم که بالاخره با کشورهای همسایه میریزه، یعنی در یک قسمت معاون ازی دریای کابل میشه، در قسمت دیگه هم دریای کنربایی مدغم میشه و بالاخره میره به طرف پاکستان که بالاخره مستفید استفاده کننده نهایی کشور پاکستان و ملت دوست ما هست که اونا هم برادرای ما هستن و ما این حساسیت تا را درک میکنیم. اما ای که حقابه کشور ما و ای که طرز استفاده و پالیسی و استراتژی استفاده از آب‌های بین‌المرزی چگونه هست متاسفانه تا بالای از این ما یک روی کرد مشخص و ملی و قبول شده را تا اکنون نداریم، صرف بر اساس بعضی توافقاتی که امضا شده. مثلا بالای دریای هلمند در زمان آلحضرت ظاهرشاه در زمان صدارت موسی شفیق قرارداد امضا شد که شما دیدین که موسی شفیق توسط حکومت بعدی البته سرش خشک تراشیده شد و گفت که آب شما به ایران فروختین، در حالی که او به اساس یک معاهده قبول شده و به اساس یک نرم مشخص این قرارداد امضا کرده بود. یعنی ما در این رابطه بسیار حساسیت داریم که ما نمیخوایم کشورهای خود در این مقطع حساس زمانی که کشور ما به ثبات امنیتی و اقتصادی ضرورت داره به اصطلاح متاثر بسازیم، ولی کمکاری های هم بوده که البته ما به اشاره کردم.
ډیر زیات مننه قدر من او اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو څخه ترشناس ملاندې پروگرام اوري. په دې خبرونه کې د اوبو او انرژي د وزارت د انرژي په چارو کې سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار او د ولسی جرګې د اوبو او برښنا کمیسون غړی حاجی محمد فرهاد صدیقی زموږ ملمانه دي. ښاغلی صدیقی تر اوسه پورې لا تشریف نه دی راوړی، خو انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار تشریف راوړی دی. تاسو ته به هم څو شیبې وروسته نوبت درکړو چې ټلیفون وکړئ او له دوی څخه د برښنا او انرژي په ارتباط مستقیما پوښتنې وکړئ. خو یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې مخې تر مخې بشمیره پوښتنې کړي دي. انجینیر صاحب مایر، یو اوریدونکی د میدان وردګ د جغتو ولسوالۍ د بند په باره کې پوښتنه کړې ده. وایي د بند سلطان یادیږي په دې برخه کې د برق امکانات شته او تاسیس کړي دي. پرون موږ د ولایت په ولایت په پروګرام کې د وردګ د چک د بند په باره کې ډېرو اوریدونکو پوښتنې درلودې، که په دې برخه کې لنډ معلومات ورکړي چې ستاسو وزارت څه کړي دي یا په راتلونکي کې څه پلان لري.
ډېره ښه خبره ده. د سلما د بند د حضرت سلطان د بند په هکله باید ووایم چې زمونږ په لنډمهاله پروګرامونو کې فعلا ځای نه لري، خو زمونږ هغه ماستر پلان چې د فیشنر کمپنۍ په همکارۍ تیر کال د 2012 کال نه تر 2023 کال پورې دا تصویب شو، په دې کې مونږ ټول خپل فعالیتونه په 15 کمپونېنټو کې تنظیم کړي دي چې په لومړي کمپونېنټ کې مونږ د هغه منابع چې باید انرژي تولید کړو چې په هغې کې د وردګو د چک بند چې البته ډېر پخوانی بند دی د احیا هم په نظر کې نیول شوې ده. دا درسته ده، ځکه په هغه وخت کې چې د وردګو د چک بند برق تولیداوه په افغانستان کې صرف جبل سراج کابل ته برېښنا لېږدوله، نو په دې حساب باندې دا فعالیتونه کې دي. خو د ځینو ډېر کوچنیو ستونزو په نسبت باندې د دې بند بیا رغونه معطل شوې ده. زه مطمئن یم چې د دې لپاره ما خپله په ماستر پلان کې کار کړه پکې انوالو، نو هغه په نظر کې نیول شوې ده. د دوست په جواب کې باید وایم چې بله مونږ دا احیا کوو.
بله، و جناب مایار صاحب، در حال حاضر کدام بندها براتون در اولویت قرار داره برای وزارت انرژی و آب؟
سوال بسیار خوبی هست. ما در وهله فعلی بالای چندین نوع تاسیسات تولید انرژی کار داریم که البته تولید انرژی صرف از بند نه، بلکه میشه که از منابع گازی که 200 مگاوات تولید کار بالای تولید دستگاه 200 مگاواتی جوزجان شهر شبرغان ادامه داره، البته با همکاری اداره بین المللی انکشافی امریکا، و همچنان کار بالای احداث فابریکاتی که بتانه از زغال سنگ که ما منابع وافر زغال سنگ داریم و زو هم استفاده بکنه. بر علاوه زو بندهای مثل که من پیشتر گفتم که باغدره، گلبهار، مثلا کنر، البته بخش شال که 789 مگاوات انرژی برق تولید خواهد کرد و کنر که در شیگای در قسمت شیگای 300 مگاوات تولید خواهد کرد. و خبر خوش ای هست که جناب رئیس جمهور کشور ما در سفر اخیری که با کشور همسایه پاکستان داشتن، رهبری جدید پاکستان البته با یک خوشبینی خوب تایید کردن که ما میتونیم بالای ازی بند برق ایجاد بکنیم و شرایط مشخص به خود داره، که یک خبر خوش برای هموطنان ما و با کسایی که البته در دفشت انرژی قرار داره این خبر است. البته بالای کوکچه تخار در بخش مامایی میشه 445 مگاوات انرژی تولید بکنیم، که این هم یکی از بندهای است که کار فیزیبیلیتی استدی از او البته تکمیل شده و ما برای دونرها منتظر هستیم. همچنان اکستنشن کجکی دو که اگر ارتفاع بند ما تا 10 متر ارتفاع بته میشه تا 100 مگاوات انرژی داشته باشیم، که فعلا 33 مگاوات داریم و این خود یک خبر خوش برای زون قندهار و هلمند و این جایی است که اونا برق ندارن. واقعا بخش اولمباغ یک بندی هست که اگر این مانع سرازیر شدن آبها به دریای هلمند نشه میشه که 90 مگاوات برق هم تولید شوه، که ای هم مطالعاتش تحت کار است. بند کمال خان که البته در یک ساحه هموار قرار داده میشه تا 10 مگاوات انرژی در اوجم تولید بکنه، که میشه ما ضرورت ولایت نیمروز از اوجه تکمیل بکنیم. همچنان کلگه میتونیم تا از 40 تا 60 مگاوات انرژی تولید بکنیم، که از جمله پلان های 5 ساله.
پس یعنی عمدترین مشکلش مایور صاحب به باور شما نبود بودجه و امکانات تمویل کننده ها یا دونر هاست؟
میخواین در رابطه مشخص بگویم مطابق ماستر پلانی که ما داریم در پنج کمپوننت، البته در پنج کمپوننت به طور مجموعی 3.432 میلیارد دلار بودجه ضرورت است که خوشبختانه 1.984 میلیارد دلار تعهد شده و ما با یک کمبود 1.497 میلیارد دلاری، یعنی یک کمبود مواجه هستیم که دونرها تابال برزی پیدا نشده، یعنی تعهد نکرده و چراغ سبزی هم نشان نداده. و البته شرایط فعلی کشور هم میبینین که ما از یک طرف با یک جنگ غیر متعارف و غیر موزون مواجه هستیم و از طرف دیگه از ذرات های انرژی که میتونه چرخه اقتصادی ما را به حرکت بره هم مواجه هستیم. و خوشبختانه علی‌رغم کل از این پسمانی ها، وزارت انرژی و آب افغانستان در طی 10 سال گذشته دستاوردهای داشته که نتایج از او دفعه ملموس نیست، بلکه این پروژه ها البته زمانگیر است و بعد از کاری که مثلا 5 سال
انجینیر صاحب حبیب الرحمن رحمت مایار د ولسی جرګه د اوبا او برښنا د کمیسیون غړی حاجی صاحب محمد فرهاد صدیقی هم تشریف راوړدوی ته هم مرکلی و حاجی صاحب صدیقی انجینیر صاحب مایار څو ستونزې یادې کړې چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان کې د لویو پروژو د انرژۍ په برخه کې د لویو پروژو خنډ شوي دي. البته دوی ویل چې واړه کارونه شوي دي خو لویې پروژې ځکه نه دي بشپړې شوې چې په افغانستان کې یو خو ناامني وه، جګړه وه، بل ګاونډیانو هم خنډونه پېښ ول نه غوښتل چې اوبه د دې خواته کم شي. همدارز د دونرانو یا مرستندویانو نه علاقه مندي هم یاد کړ چې دوی وای نه غوښتل چې په لوی پروژو داسې پروژو کې سرمایه گذاری وکړي. او یو بل مسله چې دوی ول چې البته د دوی په نظر ډیره مهمه نه واغه کمکاری و. تاسو څه فکر کوئ چې ولې په دې تیرو ډیر لسو کلونو کې د نړیوالو لمرستو څخه په استفادې داسې لوی پروژې نشوي جوړې، داسې یوه لوی بند جوړ نشو لکه څه رقم چې د ظاهر شاه په وخت کې یا د محمد داود خان په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همکاران تخنیکی دارم و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلام علیکم.
در قسمت همی بندها باید ما بگویم جاهایی که امن بود، بعضی جاهایی که میگن ناامن است و کار نمیشه. فرض مثال در ولایت پروان، در ولایت پنجشیر یا گلبار اوجه یک دهنه است که در زمان داود خانی سروی شده بود و کارش هم تا یک قسمت کار سرویش پیش رفته بود، دیزاینش و نقشهش و همه چیز در وزارت شهرسازی، وزارت انرژی موجود بوده. تا هنوز متاسفانه این تو کار چشمگیری که ما بگویم وزارت انرژی کرده در قسمت بندا و آبگردانا و بندای برق، این تو کار چشمگیر صورت نگرفته. ما حداقل میتونستیم دمه قدر وقت که این پروژه بسیار کوچکه، مثل از دریای پنج اگر آب میگرفتیم به زمین های کندوز دشتای آبدانه یا دشتای ایرتان آبیاری میکردیم. من فکر میکنم که پلانا در زمان داود خان خدا بیامرز بود که پلانا باید تطبیق میشد. تا هنوز هیچ پلان درست و دقیق وزارت انرژی تطبیق نکرده.
و دلیلش شما صدیقی صاحب دلیلش شما در چی میبینید؟ همین که گفتین که پروژه ها را وزارت انرژی واب تطبیق
نکرده. من دلیلش را به این میبینم که واقعا در طول مدتی که کار کرده وزارت انرژی کار شده که ما دقیق کار نکردن و عجله کار نشده، به شدت کار نشده. فقط ناامنی را وسیله بهانه گرفتن و بعضی جاهای دیگر کارهایی را که میخواستن اینا کار در این راستا کار صورت نگرفتن. من یک چیز به شما مثال میدم. یک توربین بود در قندهار دمه قدر وقت در بند کجکی، تا بسیار وقت نتونستن که یک توربین اوجا نصب بکنن. دمی چند وقتی که وزیر صاحب نو آمد این توربین نصب کردن توسط که انجینیر صاحب ایجا حضور دارن، خودشان مشنه و صدارم میفهمه. این بسیار کار کم بود مگم انجام شد، مردم صاحب برق شدن، یک تعداد مردم خانوالا برق پیدا کردن. مشکل اساسی جسته که در وزارت انرژی در مقدر وقت ما فکر میکنیم که کارشان درست و ضعیف درست نبوده و ضعیف کار کرده.
سلامت و سید ډیر زیات مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو. تاسو قدر من اوریدونکو هم کولای شئ زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0 و 9 9 2 3 5 4 یا 0922 555.
شنونده هم داریم روی خط. مهربانی سه بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود. مهربانی سه، تماس شما با استدیوی ما وصل است، لطفا صحبت کنیم. مهربانی سه،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سرکتا و سلام گرد و سلام علیکم.
سلامت
شیرین آقا، هم در کاتیسا و در تگال کنی خبری کنم.
کرد بدن شیرین آقا سب.
سلام سلام تو واری زنگ واده تری بودنم کنی یار برخ بارا گیرون گیرون نخلو بان دیر نیزه دیر دیر رنگ مسرب بانی تگال تطاق لگی دیگی تگال نفاری دا
بلک
بلک مسرب بانی دا آتا روشی نوری دولت نکی.
صحیح صحیح ده. تاسی تبا انجینیر سب مایار جواب ووی صحیح دیر زیاده مننه. تاسی تبا جواب ووی لشی لش سبر وکی بلا بدون که لرو زن معرفی که آزادی راریو
بفرمان سب. میره بانی
صحبت بزا بلوی لیت شدی لو لفالیش خود تاسر پا تماس کن ما سروان سبتا او استاسی ملمانو وزادی را دیو کلو کارکون کو او ریزون کو تختل دیمی.
سلامت تو سی کردی بدن. میره بانی
دبار که حق لخو من ملمانو زو خزد بی پستانی لرمو ایو پستانو خمیده بکر از مو او با و خارج بزی لکه ایران و پاکستان تا آیا د دې په مقابل کې موږ افغانستان ته یو څه شی ورکړ شي یا په هېواد کې شی ورکړ کېږي او که نه ورکړ کېږي؟ او بل موږ څه وخت تاسې د ازادي راډیو له لارې څخه واردو چې منځنۍ اسیا د خبر اخیستل کېږي هغه بیا راځي له کابل ته، له کابل راځي تر غزني د زابل ولایت ته، په 3 میاشتې کې را رسېږي. پر دغه کلي رڼا واچوي. بس مننه ستاسو
ډېره زیاته مننه کوردي ودن. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
مهرباني صاحب بفرمایئ.
عطاالله یم د کابل څخه.
مهرباني کوئ عطاالله صاحب.
سروان صاحب مننه. سروان صاحب یو پوښتنه به زه استاد همکار څخه مطرح کړم. هغه دا ده چې دا خو ډېره تخنیکي موضوع ده او د معیار صاحب خبرې ما اورېدې. زه دا وایم چې تاسې دې لپاره د انټرویو لپاره څومره تیاری نیولی وو؟ او بله مهمه خبره دا ده چې معیار صاحب وایي چې موږ غټ بندونه خو ډېر انوایرمنټ سوشل امپیکټس لري، ولې په وړو بندونو باندې کار نه کوي؟ درېیمه موضوع دا ده چې د ایران سره چې وزیر صاحب کوم قرارداد لاسلیک کړی چې د ایران د نظارت لاندې باید دا بندونه جوړ شي، د هغې په هکله دی څه وایي؟
صحیح ډېر زیاته مننه. یو اورېدونکی بله مخلو چې بیا پوښتنې یېری نشي ورځو بیا میلمنو ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است، برنامه
زاید الله زهیرم د کنړ ولایت نه.
مهرباني کوئ زاید صاحب.
مننه له محترم میلمه څخه. همدا پوښتنه چې د کنړ په ولایت کې د منګی په ساحه کې یو ډېر انکار شو دی چې دغه ظرفیت څنګه دی او په کوم وخت کې دا ترسره شي کاري؟
صحیح ده. ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو. مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. انجینیر صاحب مایار، تاسې که پوښتنې یېرې وې در په یاد بیکړمه. اوله پوښتنه هم د شیرین آغا و له کاپیسا څخه د نغلو د بند په ارتباط چې ولې تګاب ته نه تیریږي؟
خپل اعترامات درنو ورونه ته چې ټلیفون یې کړی دی د تګاب څخه، دوی ته باید اطمینان ورکړم چې د تګاب د برق د توزیع پروژه چې ورته نیټورک ډیسټریبیوشن پروژې وایي دا پیل شوي دي او څه موده مخکې یوه اونۍ مخکې جناب وزیر صاحب عارف نورزی دا تړون لاسلیک او تاسو به ګورئ چې انشاءالله د تګاب ورونه او ولسونه او همدارنګه د نور د کاپیسا نور ولسوالۍ به هم د نغلو څخه برق ولري. دا ورته زیری ورکو. همدارنګه کومه پوښتنه چې ویوې چې اوبه زموږ خارج ته ځي، آی پیسې راکوي که نه راکوي؟ دا د نړیوالو تړونونو یا د ګلوبل واټر تریټمنټ ایشو ته عنوان لاندې راځي چې په دې هکله باندې کېدای شي تاسو زموږ د وزارت د اوبو د معینیت متخصصینو سره په تماس کې شئ. ته کومې اندازې چې زه معلومات لرم په دې اړوند پیسې نه تبادله کېږي. او د منځنۍ آسیا د برق په هکله ما تیر ماښام هم د پنجشنبې ورځ د ټولو نیوز څخه ژوندۍ مصاحبه درلوده. دا پروژه 1300 میگاواټ مازاد انرژي د قرغزستان، تاجکستان، د افغانستان د لارې د ترانزیت هیواد په توګه جنوبی آسیا ته چې اول قدم کې پاکستان هلته قرار لري د دې تیریږي، او 300 میگاواټ د افغانستان دولت ته په کابل کې تحویلیږي چې دلته کنورټر سټیشنونه لري. بخښنه غواړم که زه تخنیکي اصطلاحات په کار وړم، چاره نه لرم ځکه زه انجینر برقم. او ښه خبره دلته دا ده سروان صاحب چې په دې ترتیب سره به مونږ په افغانستان کې انرژي ولرو، او پاکستان چې فعلا د انرژي د ډیفیسیت یا د کمبود سره مخامخ دی هغه به خپل انرژي تکمیل کاندي، او ضمناً د ورورګلوي او د ښه ګاونډیتوب اړیکې به هم لا پسې ټینګې شي، د مهاجرتونو څخه به البته جلوګیري وشي.
او هغه ویل کېږي چې په خپله هم قرغزستان او هم تاجکستان په خپله په دې انرژي د کمبود پرابلم لري، دواړه لري.
دا خو کله چې څوک وغواړي و پروژه پروسه ناکامه کی په منځنۍ آسیا کې هم ځینې دغسې انګیرنې شته دي، ولې دا بالکل دقیقه ده. دوی مزاد انرژي لري، او مونږ یو د تړون د مشخصاتو نه دا دی چې د فعلي موجوده تصد څخه به د انرژي مزاد انرژي د افغانستان د لارې د 500 کیلو ولټا ډي سي لاین له لارې
اوریدونکو ته څه زیری لري چې زابل ته به هم دا برېښنا ورسیږي؟
ها بالکل، زه دلته د زابل څخه چې کوم ورور ټلیفون کړی و، مونږ د افغانستان د ماستر پلان د مخې نه قدم په قدم روان یو، او کله چې دا 300 میگاواټ مازاد انرژي دلته راورسیږي، او همدارنګه 200 میگاواټ په شبرغان کې د ګاز څخه تولید شي، او په حدود 400 میگاواټ مونږ د زغال نه د بامیانو په سیمه کې تولید کوو، دغه او په زمین کې که د کجکي بند مو ورغول شي یا
وړو بندونو کار نه کوي. یو بل هم زائل له کنړ څخه د مناګې د بند پوښتنه وکړه، کلن لن جواب ورکړه.
بالکل سمه ده. ګوري، وزارت انرژي د افغانستان د انرژي او بو وزارت مشخصه پالیسۍ لمخې واړه بندونه د مونږه په رینوبل انرژي سیستم کې راځي، یعنی مونږه رینوبل انرژي یا هغه انرژي چې دغه بي پایداره او ختم نه لري، لکه د لمر انرژي، لکه د وړو بندونو انرژي، لکه د باد انرژي، او لکه د ځمکې د تودوخې انرژي چې ورته جیوترمال وایي، او نور هیوادونه البته د دې نه په پراخه پیمانه استفاده کوي. خو زموږ په هیواد کې البته د دې وړو بندونو استفاده نه ده شد. دا هم د انرژي یو منبع ده چې ډېر اقتصادي البته ارزښتونه لري، او ضمناً د نېشنل ګرید یا د ملي شبکې څخه هغه ځایونه چې لري پاتې وي یا مارجنلایزد وي یا په داسې سیمو کې وي چې هلته هغو ته موږ ملي شبکه تمدید نه شو کړی، نو وړه بندونه د موږ په اولویت کې دي. د افغانستان د انرژي په وزارت کې د رینوبل انرژي یو ریاست وجود لري، او دا درګرده ډیزاینونه کېږي، او په دې باندې کار روان دی، لکه اف ډبلیو او نور داسې مؤسسات لکه جی آی زید په دې باندې کار کوي. او تاسو وګورئ په بدخشان کې، په نورو سیمو کې دغسې بندونه
کوي. د کنړ د مناګي مواس یو بل اوریدونکي امید خادم بیا لیکلی دی چې د کنړ د سور تاق بند په باره کې هم معلومات ورکوي چې وایي سروې شوې ده.
د موږ په ماستر پلان کې سورتاق په نامه کوم ریکارډ زه په وزارت کې نه لرم، او دا البته د وړو بندونه نه، وړو بندونه زمونږه البته د پویلاتی پروینشل پلان گزاري کې دا وجود لري. دا درسته د مونږه وړو بندونه د افغانستان د احیا او انکشاف دهات د وزارت لاره په نامه د رورل الکتریفیکیشن یو پروګرام لري، او د ارډا پر ریاست کې دا مشته دي. دوی کې دای شي چې هغه ته به مراجعه وکړي، اما ته کوم اندازې چې د افغانستان د انرژي او په وزارت پر اړه لري، نو په دې کې دا کوچنی بند نشته. اما د مانوکي بند دا البته شته دی، او د شال او د شیګی او د غسنور شپږ نقطې دي البته د کنر پسین بند چې هغه عمده ما تاسو ته ویلي، او دا شپږ نقطې هغه شوي دي.
بله تشکر از شما. خب صدیقی صاحب یک سوال از شما که قسمی که جناب مایا صاحب هم گفتن در پروژه های برق وارداتی افغانستان حالا توجه صورت میگیره، به نظر شما برق وارداتی یک راه حل دائمی برای افغانستان شده میتونه چون دکمه یا سویش از این پیش دیگر هاست و اگر پول صرفیه تحویل داده نشه ممکن همو دکمه را فشار بتن پایتخت و شهرهای افغانستان از برق محروم شود، یک راه حل دائمی هست؟
ما یک چیز خدمت تا نرس کنم، بسیار عامیانه گپ میزنم که مردم افغانستان بفهمه. اگر در این طول 12 سال به میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد یا هیچ چیز نی، در هر بند که صد خلطه سمت کار میکردن تا بالا بندها جور میشد. متاسفانه در وزارتخانه برو یگانه چیزی که دارن این پلان است و این کار است و سرویس است. یک اصطلاح وطنی داریم که میگه صد سرکل کرده یک تر کرده یک شکل نکرده. متاسفانه که کار درست صورت نگرفته. حداقل اینا سر یک بند باید کار میکردن، جدی کار میکردن، تا یک بند جور میشد به بهره برداری گذاشته میشد دیگه. حال انجینر صاحب ما میجاششتا بر ما میگه که این پلان از کنری قسم شد، از خانابات این رقم شد، از تخاری قسم شد. من متاسفانه که این کار قبول نمیکنم و به مردم افغانستان میگم که تا هنوز وزارت انرژی ناکام است، کار درست نکرد.
اما وکیل صاحب این برق وارداتی هم که میایه بهانیان ورت مرسته نورکی پیسې نورکی دونران حاضر ندی چې په دولوی پروژو باندې سرمایه گذاری وکي، د دوی خو مشکل شته که څنګه؟
ما مشکلات واقعا که بودیجه بوده، دونراک پول داده بودن در زمانش به او حدی که چین یک بند پول بوده، این پولی نبوده که هر قدر پولی که ضرورت باشه بندای کوچک بود. حداقل این وزارت انرژی میتونست بعضی دشتایی که بود همیار آبیاری میکرد ای به بسیار پول کم، گرچه که ما آدم تکنیکی نیستم مگم دتا یک سال همی زمین آبیاری میشد، مردم در کار میشد، زمین ها کل للمی بود، آبی میشدن. متاسفانه که کار درست صورت نگرفته. شما عملا نمی دشتای ایرتان یا طرف هلمند ببینین، طرف کندوز ببینین، از این دریای پنج پلان داوود خان بوده، سروی شده، همه چیز تکمیل است. متاسفانه یا باز به سروی دوباره روز خودگم کردین و کار انجام نشده.
سلامت و سیبیا به هم اوریدون کو تنوبت ور کوچه تلفن و کیاوز مشله درنو مل منوسخه د موضوع پرتباد ده برشنا پرتباد پشتنه وکی
شماره های ما در افغانستان از 0700-822-755 و از 0799-203-540 یک بار دیگه تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 سوالاتون را مشخصا در مورد برق و مشکلات در قسمت بیبرقی ها مطرح بکنین. مهربانی سیب
مهربانی وکی آزادی رادیو در تشناس ملانی پروگرام په بلخ ولایت کې سید تاسو ته بزاوبو وای چې امکان شتلته او کنه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
مهرباني سپ بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود.
مهرباني وکي آزادی رادیو ده.
فکر میکنم شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. یک شنونده دیگه داریم. مهرباني سپ بفرمایئ. رادیو آزادی است، بفرمایئ صحبت کنین لطفا.
مهرباني وکي ستاسو اولی خبري وانه ورېدل شوې لا سره
پوسټ یې چې ویلي بو کوم څه نه لیکي یو راوړل کوم څه نه دی دی
متاسفانه ستاسو اواز واضح نه دی. مننه چې ټلیفون دی وکړو، بل
زبره تماس بگیرن. بله
بل اوریدونکو شته. بله ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده،
بفرمایئ سپ.
نه د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر څو شېبې صبر وکړئ چې انجینر صاحب مایار د اوبو او انرژي د وزارت د انرژي په چارو کې سلاکار د محمد جان پوښتنې ته ځواب ووایي. ما ته خو داسې ښکاري چې په بلخ کې کوم داسې سین نوي چې هلته پرې بند جوړ شي. انجینر صاحب
ډېره زیاته مننه. سروان صاحب محترم حاجي محمد خان ته باید ووایم چې
تخو مزار ګوري چې الته ارتفاع د ارتفاع تفاوت وجود نه لري، ولی با وجود دو مونږه د چشمش صفانه او خواته د شولګر نه دی خواته په دغه سیمه کې کوم مطالعات چې شوی دي هغه تر تحلیل لاندې دي. یعنی الته مونږه داسې یو بند چې وکولی شو دغونه ډیره انرژي واخلو وجود نه لري، ځکه چې سیمه واره ده او تفاوت سیند د بیدو هم فقط 2% دی 2%. بخنه غواړم کوم مسایل چې جناب صدیقی صاحب وویل زه فقط لنډ درنو اوریدونکو ته وایم چې تاسو په خپله فکر وکړئ چې وزارت انرژي اوبه او د اوبو د انرژي وزارت د 1401 او یو نوي کال د 1100 کالو ترمنځ فقط په خپله تاسو انډول کولی شئ او پرتله کولی شئ. موږ 255 میګاواټه د اوبو څخه انرژي درلوده او 40 میګاواټه ډیزلي انرژي درلوده او 1,000,000 مستفیدین وو. اوس 1,000,000 مستفیدین لرو او 206 میګاواټه انرژي تهیه کوو او همدا اوس تاسو ګوري چې زمونږ د انتقال لینونه د 1,500 کیلومتر څخه اوس 2,500 کیلومتر ته غځول شوي دي، چې ګوره دا ډېر لوی کار دی. راځي چې د دې نه سترګې پټې نه کړو. یعنی وزارت انرژي او اوبو په 10 کالو کې هغه برق چې د ازبکستان څخه یې تمدید کړی دی، دا ډېر لوی یوه لویه شبکه ده. هغه داخلي شبکې د مزار شریف، د کابل، د ښار، د هرات او د نورو ښارو ګډې وډې د قندار په ښار کې 20 میګاواټ د جنریټرونه تعبیه کېدلی شي. زه موافق نه یم د جنریټرونه انرژي تعبیه شي او آماده شي، ځکه دا یو موقتي کار دی، موږ باید دایمي کار کړی وای. دا بالکل منم، اما دا کارونه او لاسته راوړلې وجود لري او موږ د دې نه سترګې نه شو پټولی.
یوه اوریدونکی سیف الرحمن مهجور پښتنه کړی وای په پکتیا کې د کوم بند جوړېدو پلان شته او کنه. په پکتیا کې خو فکر کوم د دې مچلغو بند وو څو څوځلې وویل شول چې کار روان دی او یا ژر به تکمیل شي. مهرباني وکړئ تاسو ورته معلومات ورکړئ.
بالکل جناب سیف الرحمن خان مهجور صاحب، البته د افغانستان ټول سیمې د متوازن رشد او د متوازن پروګرام لمخې موږ په غوځای کې چې پوتنشل ولرو استفاده کوو. په پکتیا کې د مچلغو د بند سروې او کار شروع شوی دی او هغه کمپنۍ چې په دې کې یعنی دوی جدي اقدامات نه وکړي، جناب عارف نورزی دوی را وغوښتل او دوی ته یې په ډېر صریح ډول ورته وویل چې وروره په یو هفته کې به ماته گزارش راکوي چې ته کار کولی شي کې نشي کولی. یعنی مونږ د عدمي ظرفیت چې په کمپنۍ کې موجود دی هغه ظرفیتونه چې کمپنۍ ولري نه لرو. یعنی زمونږ وخت هم ضایع کوي، مونږ د ملت سره مواجه کوي او د بنچلغو بند هلته پلان شوی دی. زه هیله کوم زه د پکتیا ولایت مقامات او محترم ولسونه هم دا اوس ما غږ اوري چې زه د جناب عارف نورزی په مجلس کې هم چې ورته وي وروره په یو هفته کې به گزارش راکوي چې کار کولی شي او کنه، او دوی ورته وي چې بلې کوي. یعنی په دې معنی چې په هغو باندې کار ډیر سرعتي مندلای دی او زه مطمئن یم ان شاء الله که کومه لوی ستونزه را پیدا نشي چې البته به امنیتی وي، چې الحمدلله امنیت اوس ډیر ښه دی، دا به تکمیلیږي.
تشکر جناب مایر صاحب. یک شنونده دیگه هم پرسیدن به نام شمس ایوبی در مورد برق آفتابی یا سولر که گفتن چقدر استفاده میشه از این انرژی چون افغانستان یک کشور آفتابی است.
بسیار خوب، ما از سوال شمس ایوبی که واقعا به یک موضوع مود روز و عمو موضوعی که امروز کانسرن جهان یا تشوشات جهان در مورد قلت انرژی در کنفرانس بین المللی انرژی که ما در کویت حضور یافتیم در اوجه ای ذکر شد که امروز جهان به قلت انرژی مواجه است و 50 سال بعد در روی کره زمین مواد فسیلی ما تحت به اصطلاح تحت الارضی ختم میشه. بزرگترین نیروهایی که میتونه منابع انرژتیک باشه او آفتاب است و ما در افغانستان خوشبختانه این خبر بسیار نیک است، با اساس ریسرچ ها و تحقیقاتی که از اقمار مصنوعی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته 2222 میگاوات پتانسیل داریم در افغانستان که اگر از این استفاده شو کمیال وزارت انرژی و آپلان های را داره، کمپانی های را دعوت کرده، مذاکرات جریان داره و دونرها را دعوت کرده که با سرمایه گذاری خودشان مطابق قانون جدید انرژی و قانون برق افغانستان که امی لحظه در سر میز وزیر صدر قرار داده، امیدوار هستم که جناب وزیر زیر عدلی با در نظر داشته همین حساسیت رو هرچی زودتر پاس بکنه. سرمایه گذاری شخصی یا پرایویت سکتر به اساس پالیسی ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت میگیره و بزرگترین منبع ما در آینده در طی 10 سال آینده ما به هزاران مگاوات انرژی را از آفتاب خواهد داشتیم، چنانچه بزرگترین دستگاه های آفتابی در سراسر جهان در حال شکل گرفتن است و هند و ایالات متحده
وزارت یا مقام ویلی و چه افغانستان دی 2,40,000 میگاواټه شمسی المریز برښنا د تولید قدرت لري. یو بل شیم چې په افغانستان کې وای امکان زیات دی هغه بادی برښنا ده. د افغانستان غربي ولایتونه لکه فراه او هرات چې باد هم ډیر زیات لري، په دغو ولایتونو کې وای د دې ډول انرژي د تولید امکان ډیر زیات دی. آیا دې مسلې ته توجه شوې ده؟
بله سروان صاحب، ډیره ښه نقطه دی. ویادا مصیبه زمونږ د رینوبل انرژي رئیس کړه د ډیره دقیقه ده. د باد انرژي په حق له باد وایم په افغانستان کې 15000 میگا واټه د باد پوتنشل په اوو ولایتو کې چې البته په ټول افغانستان کې شته، ولی اوو ولایت لکه فراه، هرات، نیمروز، بلخ، تخار او قسمن پروان او داسې څو نور وړ ولایتونه بدخشان په دې کې شته. د 15000 میگا واټه پوتنشل چې البته نن سبا ټکنالوژي دومره شاف کړی دی چې د وړو توربینونو نه د وړو پکونه په لږ ارتفاع ډیره انرژي تولیدیږي. د ته د وزارت انرژي اوبو رهبری ډیره جدي توجه لري او دا د افغانستان د پالیسۍ په راس کې دي. اما یو شی ته باید اشاره وکړو جناب سروان صاحب او درنو محترمو اوریدونکو ته، چې نن سبا د انرژي د سکتور نه د انرژي حتی د واحداتو نه زموږ په هیواد کې هغه سي برداشت چې باید وشي هغه نه کیږي. دا په دې معنی چې د دې لپاره دغه ضرورت په اساس باندې د وزارت انرژي او اوبو د ریاست د پالیسۍ د ریاست په چوکاټ کې د عامه پوهاوی پروګرام چې ورته نېشنل اویرنس پروګرام تعریف شوی، د نوم ورکړ شوی د بانکي جنید خانه تعمیلیږي. دا پروګرام روان دی او مونږ په ټولو مؤسساتو کې په یولس ولایتو کې، یعنی یولس ولایت هغه ولایتونه دي چې په شمول د هرات، قندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، فاریاب، جوزجان، بلخ، کندز او بغلان، چې په دې کې مونږ د عامه پوهاوی د سلو دونه لالار نه چال بر بلبورد خل مصارف لري او د شل دیرش زره لیفلوټونو او بروشرونو او پی او شل زره دانګلرونو او داسې نور هغه اعلان کړی دی او چاپ کړی دی او په دې باندې ډیر پیسې راغلي دي چې موږ د بانک جهانی نه د تمویل او د حمایت نه مننه کوو. وزارت انرژي او آب او به البته په دې اړوند باندې چې خلک څه چې د لاسرسی ولري، اوله انرژي کومه ده؟ د شمس ایوبی پوښتنه ډیره ښه او په ځای او جالبه ده. مونږ په افغانستان کې درې وافرې رینوبل یعنی نه ختمیدونکې منابع لرو، چې یو یې لمر دی چې 22000 میگا واټه پوتنشیال او بل یې باد انرژي ده چې 15000 میگا واټه او همدارنګه د جیو ترمل چې د ځمکې لاندې حرارت په اویاو نقطه تو کې په افغانستان کې تثبیت شوی چې په هغو کې هم د شلو نه حتی تر 50 میگا واټه پورې موږ پوتنشیال لرو. او همدارنګه موږ د زغالو هغه چې نن سبا ورته دومره تجویز نه کی په نړیواله سطح، ځکه د ځمکې کره د تخریب په حال کې ده او د آینوسفیر طبقه تخریب کړې ده او موږ هغه حالت ته روان یو چې خپله د ښکلې ځمکه له منځه یوسو. نو په دې خاطر فوسیلي منابع ته دومره توجه نه کی، بلکې د باد او د لمر او د دې توجه ورته روانه ده.
بله تشکر از شما مایار صاحب. صدیقی صاحب، در مورد نبود افراد متخصص، البته خصوصا در دو بخش که دایی مورد تا حالا افغانستان شاید کمتر تانسته باشه تولید برق کرده باشه، که کی جناب مایار صاحب اشاره کردن برق آفتابی و برق بادی، چه فکر میکنین اگر افراد متخصص از کشورهای غربی به افغانستان برن تا چه حد در یعنی آموزش بتن برای جوانای افغان، تا چه حد برای استفاده از منابع انرژی آفتابی و آبی زمینه های کاری بیشتر مساعد میشه و همچنان تولید در این زمینه خیلی بالا میره؟
دا طول همی قدر وقت من فکر میکنم چندین کمپانی هایی که قراری که معلومات دارم مراجعه کرده که من از بیرون کشور میخواسته که سرمایه گذاری کنه و در قسمت انرژی و آفتابی و بادی. متاسفانه که در با موافقه بر از امرای وزارتخانه یا مسئولینش نرسیده. شما به شما بهتر معلوم است که افغانستان و بخصوص ارگانهای دولتی، ارگانهای حکومتی همه ایشان به فساد آلوده هستند. اینا بر از اونا وقت ندادن. هر کسی که اینجا مراجعه کرده ما بسیار واضح و سریع میگویم که زمانی میخواسته یک سرمایه گذار سرمایه گذاری کنه، همی افغانای خود ما توانمندی امیره دارن که در افغانستان بیاین سرمایه گذاری کنن. در قسمت سولرهای آفتابی و یا بادی میتونن سرمایه گذاری کنن. خود تاجرای افغانی حاضر هستن. متاسفانه که اینا رو خسته ساخته و دلگیرشان میکنن، نمیخواین سرمایه گذاری کنن، فساد اداری هستن. همه هر کس توقع داره در این طول 12 سال حداقل یک ولایت اگر ما میدانستیم که بادی یا آفتابی انرژی را از این میگرفتیم برای مردم تمویل میکردیم، بزرگترین دستاورد داشتیم که هیچ سرمایه در این کار نبود و کسی نمیخواستیم که برای ما کمک میکرد یا تمویل میکرد. سرمایه گذار میامد، سرمایه گذاری میکرد و قرارداد میکرد و طویل مدت پول خدا میگرفت و مردم هم در کار میشد. متاسفانه که کار صورت نگرفته و در این راستا هیچ کار تلاش نشده، هیچ تلاش صورت نگرفته که می کار شود. من فکر میکنم اگر وزارت انرژی امیر واقعا اعلان بده، به هزارها سرمایه گذار از خود افغانستان حاضر میشن که هر ولایت جداگانه قرارداد بکنه.
بله انجینیر صاحب، مایر چنگ خصوصی سکتور قانونشته چی خصوصی سکتور کولیشی انرژی تولید که بند جور کی یا فرزندی باد یا هم دی لمر انرژی دوم راحت که تولید کی چی دی پنور خلق و بندی مپلوری؟
ډیر زیاته مننه د تاسو د صدیقی صاحب د دې توضیحات په باره کې باید وایم واقعا ښې نقطې ته اشاره وکړه. خو متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه د برق قانون نه و چې دا اوس په دغه لنډه موده کې دا مخکې موږ ویل چې د وزیر صاحب په میز دی او زه مطمئن یم چې دا قانون به سکتور خصوصي ته د ډیره زیاته زمینه مساعده کې دوی کولی شي واړه بندونه لوی بندونه د 110 کیلو ولټه شبکه البته پورته نه ځکه هغه عامه ملکیت دی په دولت پورې اړه لري او توزیع سیستمونه او همدارنګه د تولید سیستمونه د باد نه د لمر نه د اوبو نه د هر شي نه دا قانون یو ډیر جامع قانون دی چې دا په نسل وکتو فصلونو او تقریبا په نولس فصلونو او نسل
وکتو دا قانون تر سنه د تصویب فعلا یو متشابه ترڅه د پوری برق تولید ول شي څومره تولید ول شي.
بالکل موږ په دې اړوند بخنه غواړم سروان صاحب، په دې اړوند جناب رئیس جمهور او د وزیرانو شورا یو فرمان صادر کړی چې دا فرمان زموږ سره وجود لري او موږ کولای شو لایسنسونه صادر کړو، خو تر اوسه هیڅ سرمایه گذار موږ ته مراجعه نه ده کړې. د ریاست پالیسی د وزارت انرژي او آب هم دا اوس د دې صلاحیت
تبلیغ نه کوي، حکومت خلک خبر نه سرمایه.
بالکل بالکل،
بله
زه موافق یم چې موږ په دې اړوند تطبیق په لحاظ باندې موږ هغه ډیر کارونه کړي خو لږ مناقش شوي، یعنی زموږ د خلکو د ولسونو آگاهي د انرژي په مورد کې اپم دغه ټکی باندې چې دوی به سرمایه گذاری کوي ام دا وز اعلانوم. زما ټول جناب وزیر صاحب هم دغه تقریبا یو 2 ساعت مخکې دا هدایت ورکړ چې اعلان وکړي ټول سرمایه گذارانو ته چې وزارت انرژي او به حاضر دی لایسنسونه ورکړي د دوی سرمایه ګارانټي کې مطابق ته قانون جناب رئیس جمهور فرمان صادر کړی او موږ ته څو چې دا قانون پاس کیږي د صلاحیت لري. خو متاسفانه هیڅ سرمایه گذار ټول سرمایه گذاران چې راځي څوک چې خارجيان دی وي هغه انګلیسي ورشنه راکی او هغه څوک چې په داخل کې دی هغه ناراضي بس منتظر دی وای چې د 2014 بچی کی خو زه په زغرد اعلانوم چې 2014 2015 او 2020 کې به د ولس وجود لري، د انرژي تزرد لري، دوی سرمایه به یفسي او مون قانون لرو، نن منتخب حکومت لرو، د منتخب انتخابات تروانی، یعنی مون هر څه سیستم زمونږ ان سټیبل یا غیر ثابت نه دی بلکې دا ثابت دی، د ولسونه ثابت خو دوی ناراضي بیا سره کی صاحب د ماته د سره
دا وعده هم ورکوي چې انجینر صاحب چې کڅو مراجعه وکړي نو ډېر کاغذ پرانی به نه وي، په اسانه به لایسنس یا جواز ورکول کیږي، نه به د رشوت مسله نه به د واسطې مسله، ځکه چې په افغانستان کې دا مشکل
نشته. از سروان سه پډیر زغرد اعلان هم د وزارت انرژي او اپ دی لیدرشپ البته کلکه عقیده او لرلید دی چې هیڅ ډول تمایلات د فساد لپاره وجود نه لري. نو دوی لطفا راشي که موږ دا لایسنس ورنګو را دي ازيتي خوشته ده، موږ هم بیاشته یو زبم د زم په خدمت کې منایسته مشاور د وزارت دی او بو انرژي دی وزارت کدا کار چا پیسې تی وغوښته یا کار ونه شو بیا ونی سي موږ هم د رادیو کې استیزا کوي موږ په خدمت.
تشکر صدیقی صاحب، به عنوان پرسش اخر از شما چون نزدیک به پایان برنامه هستیم، البته ساعت اول برنامه ما به پایان میرسه، بعد از این اظهارات که جناب مایار صاحب داشتن البته در قسمت سرمایه گذاری و همچنان پروژه هایی که اینا یادآور شدن، چقدر میشه خوشبین بود که دامنه بیبرقی ها از افغانستان برچیده میشه و این مشکل حل میشه؟ البته بعد از این چیزی که در گذاشته شد. بله اولا گفتین شما
من گپ مایی هست صاحب که مایار صاحب مجبور است از موقف حکومت یا از موقف وزارت خود دفاع بکنه. هر کسی که لیسانس بیایه بگیره، ما فکر میکنم در یک ماه گرفته نمیتونه سرمایه گذار خود به خود سرگردان از این شعبه به او شعبه، یه طور سیستم وجود نداره که کار شود. اگر یا هر جای تاجر، هر ولایت به خود تاجر داره، اعلان بدن که ما میخواهیم به اینی ولایت اینی برقه بسازیم، تاجرای خودمو ولایت آماده هستن که سرمایه گذاری بکنن بیاین.
و
مایر صاحب وای ترسی چا مراجعه نه کړی وکیل صاحب مایر صاحب وای ترسی چا مراجعه نه کړی ورته
مردم ایره خو مایار صاحب میگه بعض ما باز برتان سند میارم که بسیار مردم مراجعه کرده حتی بسیار چیزای تقاضا شده که بالاتر از سرمایش مجبور شده و آدم او سرمایه گذار نتونسته ای جای تقاضای اینا را پوره کرده الا کرده رفته. اگر واقعا وزارت انرژی کار بکنه به هر ولایت به والی ولایت دستور بده که سرمایه گذار تر جذب کو و اعلان بده برش که بیای اینجا کار بکنه. ما متیقن به این هستم که هر ولایت خودش خودکفا میشه از طریق تاجرای خودش.
وکیل صاحب اجازه استاسی دیده نظر پر ارتباط بده مایر صاحب نظرم وارو مایر صاحب چه ورته وایست دوده دیده پیشنهاد پاره استاسو نظر چه ده
زبا دست مستند آدرس ورکم مونگا ایمیل آدرس لرو اپودمیال آدرس کی مونگا اپلیکیشن فارمی خیلی چه www.mu.gov.f دیتا دی مراجعو کی اپلیکیشن فارم زمونگا امدووس اپلود دی هر سوک چگواری سرمایه گذاریو کی لطفاً دی در دانلود کی پده دو ایوام یاشت که شده دلتا اپلود شویده تروس پده یو سرمایه دار مونگتا مراجعه نده کرده نو لطفاً دی امدغا ویب سایت چم دا ما ولوست دی وزارت انرژی و آب ویب سایت دی او مونگا پا جرعت سره اعلانه و مونگا پا خدمت کی یار مشکل چو دا دی زما تلیفون نمبر او ادرسونه تا سرشته دی خو یوازینه شای چیزه دیر تاکید ور بانده که هم دا دی دوی خبری دیر خی تاییدهم دیر خی ویچه مونگا پا ولایت که دا صلاحیتون ورک رو پروینشال یا ولایتی آتاروته تا یا آغو ادارو تا و دلت البته دیو ترانسپارنت یا دیر روخانه رنه سیاست پا چوکار که زم مطمئنیم چه هر ولایت پا پخپلا خودکفاشی او دا دی مونگا نیشنل گرید یا ملی شبکه چه مونگا دوست دی دی سمت شمال نم پیل پا بندر کلی دی اوزو مخ پا هرات و داس طول و مرکزی ولایت تا حتی بامیانو تا لرو سیمو تا مونگا دا برق تامینو دا بمپا کرافشی زکا طول همیشه ولسونا پا نیشنل گرید پوری تریلی بلکه آغا چه دیر لری لکه دا بدخشان دی واخان سیما دی تا نیشنل گرید تامینیگی اما برق تزررت لری همیشه بنان مونگا دی نور مراوینو باید استفاده او که او مونگای پا خدمت کیو
ډیر زیاته مننه د اوبو انرژي د وزارت د انرژي په چارو کې سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایار د ولسی جرګې د اوبو برښنا د کمیسیون غړی حاجی محمد فرهاد صدیقی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ د اوریدونکو هم درس زموږ پښتنو ته ځوابونه وویل هله لرو چې د اوریدونکو پښتنې جواب شي ویل او اوریدونکو هم ډیر مننه چې د فیسبوک لاره پښتنې وکړي د ځینو اوریدونکو او د ځینو لیکونکو پښتنې سره ورته وی ځکه مو د دې ټولو نمونه وانه خستل او د ځینو پښتنو ته مخکې تر دې چې موږ مطرح کو شاغل مایار او شاغل صدیقی ځواب وایو به هم له تاسو قدرمنو اوریدونکو مننه چې خبرونه مو تر پایه واوریدله د دې خبرونې په دوام کې له خبرونو وروسته په یو بل موضوع خبرې کوو د انتخاباتو په ارتباط خبرې کوو د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو شاغل محمد شفیق ګلاغا او همداراز شاغل نعیم انتخاباتی و ایندویان زموږ ملمانه دي ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایي له خبرونو وروسته همدا بحث دوام کوي او تر 15 بجو ورته دوام ورکوو که چیرته تاسو هم له دغو دواړو شاغلو څخه پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د شاغل محمد شفیق ګلاغا د کمپاین ویندوی ډاکټر فریدون بارکزای او د محمد نادر نعیم د انتخاباتي کمپاین ویندوی محمد مصطفی کاکړ ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي خو اول خبرونه واورئ توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونه